سلامونه وخت د سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ 2019 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده د مشال رادیو په یو بل غړي کې مزاحل خلک کړه چې په دغه کله کوو چې له دا وروسته خوشاله بس په دې غړي کې د پاکستان خبر په کوم په قبایلي سیمو افغانستان په اړه یو شمېر پوښتنې لري د اونیس پروګرامونه د روښانه مستقل او بحث خبرې باندې ته وړاندې کړو په پیل کې به موږ دا وایو
مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي دارواي چې په 1325 ورځو کې بارانونو سیلابونو په دغه هواد کې واتیا کسان وجلی. په هلمند ولایت کې امریکا په هوایي بمباره کې د غلطۍ نه افغان سرتیری وجلی. امریکا ایران ته خبرداري ورکړی چې زر تر زره دي ټول نیولې شوي امریکایان خوشی کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي دارواي په 1325 ورځو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د وجل شو کسانو شمیر واتیا ته رسیدل او 119 نور ژوبل دي. د راپور له مخه د بارانونو په خیبر پختونخوا کې 14، په سند کې 6، په بلوچستان کې 6، په قبایلي سیمو کې 8، په کشمیر کې 1 او پنجاب صوبه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 کسان وجلی دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او په بیلو بیلو سیمو کې یې نږدې 160 کورونه ویجاړ کړي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د راداخلېدو او دې اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
نرمی دا سره غلی چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی. کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. د دې لپاره موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډس په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو.
چارواکی وایي د دغه کارډونو ترلاسه کولو عمل د تورخم په نادرا دفتر کې پیل شوی دی، خو نورو عامو افغان وګړو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط برقرار وي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیری وجلی دي. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه 2 کمانډران وجل شوي دي، خو ویلي دي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې ټول څومره کسان ځپل شوي. امریکایي پوځ ویلي چې دوی د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو مرسته کوله. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې په دې پیښه د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې هغو کورنو سره غم راځي کوي چې د دې پیښې په نتیجه کې متاثره شوي دي. تیره ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولی دي خوشي او واپس نه کړل نو ایران به نوو او سنجیده نتیجو سره مخ شي. ښاغلي ټرمپ 10 کاله مخکې په ایران کې د لادرکه شوي اف بی آی ایجنټ رابرټ لیوینسن او د امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی او هغه نور ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه گرفتار کړي د خوشي کولو غږ کړی. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې نږدې تر 70 کالو پورې ایران د خلکو گرفتاری او ځان سره ساتل د ریاستي تګلارې په توګه کاروي او دا عمل تر اوسه پورې جاری دی. تیره اونۍ ایران د امریکایي پرنسټن پوهنتون محقق زیو وانګ ته هم د جاسوسۍ په تور سزا ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیره ورځ د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي ادارې CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي، خو زیاته کړې ده چې د دې پرېکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوندې امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. په شام کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو مشر جنرال ټوني ټامس تیره ورځ د کالوراډو ریاست په اسپن خار کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دا یوه ډېره سخته پریکړه وه، خو دا مونږ د روس د خوشحالۍ لپاره نه ده کړې. ښاغلي تامس وویل چې د دې پریکړې بنیاد په هغو نتیجو شوی چې امریکا د مخکې نه ټاکلې وې، خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې سی ای ای دا پروګرام ځکه بند کړو چونکې یاغیانو شام نه د روسي ځواکونو چونکی یاغیان شام نه د روسي ځواکونو د وستو جوګه نه وو. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی او ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ویلي دي چې د شان سپایسر په لخوا په غیر متوقع توګه مستعفی کېدو حتی د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي هم حیرانه کړل. ښاغلی سپایسر د هغه وخت نه د سپینې ماڼۍ ویان وو کله نه چې ښاغلی ټرمپ د خپلې عهدې سوګند پورته کړی دی. خو بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې شان سپایسر د ښاغلي سکاراموچی په تعیناتی د خفګان په توګه استعفا ورکړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې اوس به نوې ویانده سارا حکبی وي. او وروستۍ خبر دا چې د سربیا وزیر خارجه ایوکا داچک وایي چې ډېر ژر به د دغه هیواد په درېیم لوی ښار نیس کې د روس د متنازع مرکز په اړه خبرې روښانه شي. ښاغلي داچک دا خبرې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي چې دوه ورځې مخکې چاپ شوې وه. په دغه مرکه کې هغه زیاته کړې چې هیواد به یې ډېر ژر پرېکړه وکړي چې آیا د سربیا او روس مشترکه هیومینیټیرین مرکز کارکوونکو ته سفارتي درجه ورکړي او کنه. ښاغلي داچک وویل چې هغه په ذاتي توګه د دې حل طرفدار ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. د پاکستان له آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې د پشکال بارانونو له وجې راغلي سیلابونو او کورونو نړېدو په پیښه کې 78 کسان مړه شوي دي. د پېښور د تعلیم څانګې په ضلع کې د نجونو د دېرش سکولونو د تړلو او په نورو کې د ځمکو سفارښت راکړي، خو چارواکي به څنګه کوي دا کار؟
خو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ډیسیژن اخیستل کېږي. دا داسې نه ده چې مونږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
په وخت ستوري کې له یو ځوان سره خبرې کوو چې ځان یې د نورو خدمت ته سپارلی.
زه د تیرو 14 کلونو نه سوشل ورک سره تړلی یم. د خپل کلي کې چاپېر چل کې د امن د سوکالۍ تعلیم خپرولو کوششونه زما د ژوند هڅه ده.
او د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ خورولولې یو ځانګړی رپورټ کوم.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو د کې غډیر کما کول شته دي ډېر ډولۍ ول ویږي دا څنګه نه جوړ خزي زړه چوي خدا کا غمیر نه زړه تور شي په دې دقیقه هم
کوي. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسه. او سم د خبرونه د پال رپورټ. پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي دروایي چې په دې هیواد کې په بیلابیلو سبب کې په 13-15 ورځو کې د پشکال بارانونو لامل سیلابونو راوتی چې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر و اتیا تر رسیدلی دی او یو سل نور ټپیان دي. دغه ادارې د جمعې پرس په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دغو بارانونو پر ځانیز زیان سربیره مالی زیانونه هم اړولي او په بیلابیلو سیمو کې نږدې سوشل کورونه هم ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په 13-15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پرست په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو سل 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لپېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
تاسو رپورټ اوریدی. بلخوا بیا په خیبر پښتونخوا کې ځوان ډاکټرانو ګواښ کړی چې که د دوی ملګري پر خپلو نوکریو بحال نه کړو نو دوی به د تحریک انصاف د مشر عمران خان په اسلام آباد کې کور بنګاله پر لور یو لاریون کوي. دغه ځوان ډاکټران د احتجاج له وجې حکومت له خپلو نوکریو لرې کړي وو. دا چې تفصیل یې څه دی شبر جانې راکوي.
د خیبر پښتونخوا چې کوم ځوانان ډاکټرانو هلته لري کیمپ لګولې د روژې نه مخکې دغه کیمپ شروع کړو، نو هغې باندې چې کوم د هسپتال انتظامیه ده هغې پرون پرېکړه کړې ده چې څومره هم په دې کې ککړ ډاکټران دي نو په هغه کې لري چې کوم مشران دي هغې د نوکرۍ څخه لرې کړي دي او دغه نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. نو په هغې باندې دغه چې کوم ځوانان ډاکټران تنظیم دي هغې پرون هنګامي غونډه کړې ده پرون ماښام هغې کې دغه پرېکړه کړې ده چې دغه افاظت باندې یو خدا چردی کې مغختن هغه نه منل کېږي بل دی چې زموږ کسان هم د نوکرونو لري ټول ویشتم جولای د دې ناشتې بدی په لیډ ریډینګ او د پیښور رښتونو کې هلتال کوي. دوی وایي که په دغه ویشتم باندې هم بیا د دې مرګري بحال نه کړو دوی مغختن هغه نه منل شوي دوی د خیبر پښتونخوا د څومره هم ځوانان ډاکټران دي ټول تنظیمونه برازي شامل لفاټه او دغه ټول به چې کوم دی د اسلام آباد د بنکاله چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کور دی هغه مخه ته احتجاجي لاریون کوي.
شکه سره تاسو ز دوی غوښتنې څه دي؟
د دوی غوښتنې دغه چې د دې کوم سرویس سټراکچر دی یا د دې کوم تنخواګان دی دغه ریګولایزیشن غواړي دغه شان دوی چې کوم پی جی ایم یا د پوسټ ګریجویټ د دې سبق اداره ده هغه حکومت د دې په وینا هغه ختمول غواړي دی چې دې ته بدلول د پته پر بیا په خیبر پښتونخوا کې ځای نه وي. د دې نه علاوه د دې چې کوم نه وي چې کوم کسان نشي میډیکل افیسر ته وي دغه په وظیفو تنخواګانو کې زیاتوالی غواړي.
دا شبر جان د خبر انتظامی چارواکو افغان زکونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم دروازه د داخله دو د بچا مين په پاکستاني سکولونو کې د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړي ده. چارواکي وایي چې د زکونکو ته به یو مخصوصه کارت جاری کوي او دوی به هر ورځ تګ راتګ کولای شي. په لندن کې تر کې شاوخوا 400 افغان زکونکو کې زده کړې ترلاسه کوي چې هر ورځ تور ډیورن کړشي او ډی راوړي. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خراب سو اړیکو له وجې د دوی زده کړې هم له خنډ سره مخامخ شوي وي.
د خیبر انتظامی چارواکو په تورخم دروازه افغان زده کوونکو ته د بغیر پاسپورت او ویزه د یو مخصوص کارت په ترلاسه کولو په بچا مینه تورخم کې په سکولونو کې د سبق ویلو اجازه ورکړه ده. په دې حق له د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو توای
نرمی دا سراغل چې دا یو پایلټ پروجیکټ دی کوم لوکل طالب علمان چې دلته په تورخم په سکولونو کې چې به سبق وي نو هغه ماشومان بغیر پاسپورت ویزې نه اوس پاکستان ته راتلی شي. دې پر موږ یو پروګرام جوړ کو، سافټویر مو ډیولپ کو او آر ایف آی ڈی کارډز په نوم باندې موږ یو پروجیکټ شروع کو. ریډیو فریکوئنسی آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز دا یو اسپیشل کارڈز دی او هغه هغه ته سافټویر کې هغه انسټال شي به چې څوکم بارډر دغه کارڈ هولډر بارډر کراس کوي نو بالکل په زیرو لائن او تزم آفس ته د چیکینګ لپاره هغه ډیوایس باندې هغه کارڈ بیا کتل کیږي. هلته سکرین باندې چا کارڈ چې دی په سکرین باندې هغه تصویر او پوره پارټیکولر زیرازي مطلب یو د چا کارت بل څوک نشي استعمالولی.
په دې تیرې ونه کې ګڼ شمیر افغان زده کوونکو د پولې دې غاړې تورخم بچا مینه کې په پاک انټرنیشنل پبلک های سکول او اکسفورد پبلک های سکول کې د 500 میاشتو بندیز نه پس یو ځل بیا زده کړې پیل کړې دي. په دې دواړو سکولونو کې خواوشا 400 افغان زده کوونکي سبق وایي. د پاک انټرنیشنل پبلک های سکول د انزم جماعت یو زده کوونکی حمید الله چې ګردی غوس ناراضي خپل احساسات یې صدا سره شریک کړل.
ګیر باندې شپږ میاشتې منشه او بس نه راتلو هلته شپږ میاشتې هغه شامل د ګردی هلته ګرځېدلو داخله نه وکړی هلته هلته خپل نه نشته هلته کتابونه هم ډېر دي پیریډ هم ډېر اخلي شپږ بجې را پاسو شپږ نیمې بجې را روانی وو بجو تقریبا تر راس سرجیان اندل تر اړې پر پل دې وستاد را تلته ولاړې غږ راته و کې بس روان مړې بس غواړم چې ډاکټر شو اس خکار شو خوشالي
او در ډکی کلی نسیم خان شپږم جمعات کې زدکړې کوي او وای
او دا شپږ میاشتې کېږي چې ګیټ بند و ولا چې شپږ میاشتې مونږ سبق هم نه ویل او ډېر غټ تکلیف مونږ ته راکړل شوی ځکه چې د پاکستان مکتبونه هم ښه مکتبونه دي او بل زمونږ دپاره د میتس انګلش او ساینس دپاره مونږ دلته راځو دی خو بیا هلته ګیټ کې هم مونږ ته لږ مشکل دغه دي چې کارډونه راته راکړي که نه او روزانه راځو مونږ او بیا بیرته دولس نیمې بجې باندې مونږ بیرته اړو ځو خپلو کورو ته.
یاد دې وي چې د روان کال فبروري په شپاړسمه نیټه د پاکستان د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید وروستو د تورخم دروازه دوه ویشتو ورځو پورې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه او افغان زده کوونکو راتګ هم بند شوی و. د پاکستان امنیتي چارواکو د تیر کال جون راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولیس سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورټ او ویزې شرط خیدای. چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته بیا د پېښور تعلیمي څانګې په ضلعه کې د نجونو د دیرش سکولونو د تړلو او هغه په نورو تعلیمي ادارو کې د اورګډولو وړاندیز کړی دی. حکومت وایي د دې ګام مقصد د تعلیم په برخه کې شته وسایل په اغېزمنه توګه استعمالول دي. په خیبر پښتونخوا کې شپږ دیرش فیصد ماشومان سکولونو ته نه ځي، په کې لویه برخه د نجونو ده. په دې اړه رفعت انجم رپورټ راکوي.
کسو هم یو پلو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان شوی او د غرنګ سکولونو ته ماشومان راوستلو لپاره هر کال داخلي کمپاینونه چلیږي. نو بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو تر مخه د پېښور د تعلیم ضلعي دفتر د خیبر پختونخوا د تعلیم لومړی او دویم درجې محکمې ته خط لېږلې چې په کې سپارښتنې کړې دي چې پېښور کې د جنکو دېرش سکولونه دې بند یا په نورو سکولونو کې دې ورګډ کړي. د اسنادو مطابق په پېښور ضلع کې دغه دېرش سکولونو کې د جنکو د داخلي کمشره د کرایو په عمارت کې سکول او په یوه علاقه کې د ضرورت زیات سکولونه جوړېدل وجوهات ښودل شوي دي. د دې په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې نه وپوښتل نو د ادارې میډیا ایډوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې د سکولونو په ورګډولو صرف وړاندیزونه راغلي دي خو د محکمې لخوا د سکولونو د بندولو حتمی فیصله نه ده شوې.
د حکومت یو انټینشن دی چې کم سکولز کې انرولمنت کم وي، لکه د 50 نه کم سټوډنټس یې پکې او هغه سره خواشا کې په 1 یا 2 کیلومټرز ریډیس کې بل سکول موجود وي، نو هغه سکولز مرج کړي شي. نو سکولو مقصد دای چې زمونږ ریسورسز کم دي هغه افیکټیولی یوټیلایز شي. لکه د دې مثال دسه دی چې یو سکول دی چې کم کې سټوډنټان زیات دي خو ټیچرز کم دي، او په بل سکول کې سټوډنټس کم دي خو ټیچرز پوره دي. نو مونږ دا دواړه مرش کو د دې لپاره چې ټیچرز هم پوره شي او سټوډنټ سټرنګ هم پوره وي. نو دې سره د ګورنمنت ریسورسز ضایع کیږي نه، بلکې هغه په افیکټیولی په یو ځای کې لګي. خو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر کیئرفلی دا ډیسیژن اخیستل کیږي. دا داسې نه ده چې مونږ په یو گو کې په یو لیټر باندې دا ټول هر څه وکړو.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د رپورټ 2015-16 تر مخه 2.6 میلیون سکولونو نه بهر ماشومان کې 2.1 میلیون جنې کې دي چې 0.5 فیصد جوړیږي. د دې شمیرې تر لاندې خیبر پختونخوا کې 6.3 فیصد د ماشومان سکولونو ته نزی چې پکې د جنکو شرح 50% ده. د تعلیمي چارو کارپوه سړنکار شګفته ګل په دې اړه وایي چې په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه کې د جنکو د تعلیم او سکولونو شرح کمه ده. په داسې حالاتو کې د پوره تحقیق او وجوهات معلومولو پس دې د سکولونو بندولو یا په نورو سکولونو کې د ورګډولو پریکړې وکړې شي خو چې د جنکو تعلیم ورسره متاثر نه شي.
روم دا دی چې کمرچر کیږي نو لګ ریالیستک طریقہ باندې او د دې علاقہ ضرورت ده هغه زمونږ پرایورټی پکار دی. البته یو سټوډنټ نشتا نو سکول مرچ کول نه دی پکار.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې د رپورټ تر مخه دا وخت یو سل 15 سکولونه د مختلفو وجوهاتو له وجې بند پراته دي چې پکې شپږ اتیا د جنکو سکولونه دي. د رپورټ تر مخه په صبح کې 2000 نه زیات سکولونه کې د جنکو لپاره صرف 3000 خواوشا سکولونه دي. رفتنجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د کوټي د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې یو غونډه سبي او غونډې ته وایي سويس په بلوچستان کې د 50 داسې کسان سته چې تر غربت د چې د خوراک له کمښت سره مخامخ دي. په دې غونډه کې د خوراک د کمښت په اړه په بیلابیل اړخونو باندې خبرې وشوه چې زموږ همکار ایوب ترین مورغلی او دا رپورټ را لښلې دي.
په دې غونډه کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال او د اسمبلی نورو غړو او حکومتي چارواکو برخه درلوده. د مشل لخوا و غونډې ته وویل شو چې په بلوچستان کې د غربت له امله 50% خلک د خوراک د کمښت ښکار دي، او بیا په خاصه توګه 40% ښځې د وینې د کمی سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ و مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره ماشومان د 50 کلو څخه په کم عمر کې مري.
دا مسله چې دی بیا لینک دی د غربت سره، چې خلکو ته روزګار ملويږي، زراعت سم کیږي، او بیا د معاملې خپل هم ختمیږي. درېم خبره دا ده چې زموږ یو ټریډیشنل چې دی یو طریقه کار دی غذایت کا، هغه دام غواړي چې اډریس یې وکړي. بیا بالخصوص د وټامن ډی ډیفیشنسی چې دی هغه په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې زیاته ده.
پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر عصمت الله کاکړ زیاته کړه چې دا وخت حکومت د صوبې په 13 ولسوالیو کې د مندو او ماشومان لپاره د خوراک ځانګړي پروګرام پیل کړی دی.
زه دا وایم چې زموږ د نیوټریشن پروګرام چې دی دا موږ یو څو ډسټرکټ د غړي دی پاکي ماډل او نور موږ غواړو چې دا څه اوس دو دیس یا څلور دیس ازلا دي موږ په دغور کې دا ایون دوکي دا چې وسوسه بدی کې نو موږ دغه د کم چې دا پرګننت یعنی عملدار خاتون دي د لپاره او د کشتان لپاره او ته کې نو کده زموږ چې کوم ډیزیز دي دا د کشتانو هغه چې دا مین نورست دي دغه امینوټي پاور چې هغه کمی نو دا نه جوړان جوړ اخلي.
په غونډه ته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوز او سپیکر میرمن رایلا دورانی تسلی ورکړه چې د مندو ماشومان لپاره به د خوراک دغه پروګرام ډیر ژر د صوبې په نور برخو کې پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
او سم افغانستان لږو د هلمند چارواکي وايي په ګریش کولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په تصادفي هوایي حمله کې د مرګ شوبلې دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د هلمند والی وایي دوه مرځوا کول پېښه پرون تر غرمه وروسته وسوه. شغلي ځوا کول په ګریش کې د دې حمله د جزئیاتو د معلومولو لپاره څېړنې پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون پر دې پېښه خواشینی څرګند کړې او ویل چې د امریکایي ځواکونو په دوستانه حمله کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمیر غړي وژل شوي دي، یعنی په غلطي سره ځینې وژل شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په ریپورت کې.
د امریکا پوځ په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپلو ملګرو ځواکونو د دې خواشینونکو پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوځ په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی، خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګریش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
تایفت په جواب شخصه کې چې د دې شیدان او ټپیانو کنه څو نفره وو د دې موضوع دقیق معلومات دي مخکره شي. کوم هیڅ چې تاسو شوې دی هغه په تفاهم سره دقیق څرګندې کوي او په دې اړه کې به هغه دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په واقعیت کې آیا په دې باندې په کار آیا خبر ورکول شوی دی چې پر خان کې تاسو موجود دي او که وسطول مخالفین دي او کنه کمپون کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په دې قرارداد لري یو بس دې پولیس په قرارداد کې او ایبرید کې هم تاول شي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنی په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استاد شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسطول طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځم به پورز وویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخې حمله پیل کړې دي.
فرشته جلال زیبا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان د جنگ او پخوانی سرتیری مارک ټیلر یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې هغه د امریکای د کانګرس او حکومت غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته ویزی او مراعات ورکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکای ځواکونو مرسته کړې ده. شاهین بنری د ریپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
په لیکنه کې راغلی دی چې باید د امریکا د هغه متحدینو عزت وکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو مرسته کړې ده او په ډېرو موقعو یې د هغوی ژوند خوندي ساتلی دی. لیکوال د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د راتلو لپاره د ویزو ځانګړی پروګرام دی نور هم پراخه کړي. دا وخت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانانو لخوا 14,000 خواستونه جمع کړل شوي دي، خو ولې کانګرس روان کال یوازې 2,500 کسانو ته د ویزو ورکولو منظوري ورکړې ده؟ لیکوال پوښتنه راوچتی، آیا د دې مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل ملګري هغه دښمنانو ته یوازې پرېږدو د چا پر ضد چې موږ شریکه مبارزه کړې وه؟ دویمه دا چې باید امریکا دغه هیواد ته د راتلونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي او هغوی له داسې موقع پیدا کړي چې دوی او د دوی کورنۍ ورسره وده کولی شي، او باید دوی ته او د دوی کورنیو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکړل شي. لیکوال وړاندې لیکي چې که داسې ونه شي نو ورسره به په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسي. دوی ته د مراعات ورکولو اسانه لاره دا ده چې کانګرس ورله د ویزو ورکولو پروګرام ساده او اسان کړي او د اعزازي ویټران حیثیت ورله ورکړي. د دې سره به شخصي کمپنۍ کولی شي چې دوی ته د روزګار زمینه برابره کړي. باید غیر سرکاري ادارې هم رامخ کی شي او دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د مترجم یا بل کوم حیثیت کې د امریکایي ځواکونو سره شریکه مبارزه کړې ده. د لیکوال په وینا د دویم جهانی جنگ نه وروسته امریکا ژمنه کړې وه چې د فلیپاین 2,500 ځواکونو ته به د ویټران په توګه ځانګړی حیثیت ورکړي. اگر چې دغه ژمنه په جزوی توګه پوره کړل شو، بیا هم د دې مثال له لارې موږ د خپلو افغان متحدینو سره مرسته کولی شو.
شاهین بونیرایو. امریکا اوس له دې موقفه پر شا سوی چې شامی ولسمشر بشار اسد سمدستي له واکه لرې سي. د چارواکو په خبره دا ځکه چې امریکا دا شوډل غواړي چې دوی د شام په شخړه کې له ماسکو سرکار کول کې د چسپی لري. د ډونالډ ټرمپ د انتظامی دغه موقف د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغه په مکمل توګه بدل دی، ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کوي چې د بشار اسد لرې کېدل به شام کې د څه قسمه سیاسي حل برخه ده. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت جوړ کړی چې جزئیات یې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
امریکا چې په شام کې د شپږ کلنې خانه جنگي د سیاسي حل په لټه کې ده، اوس پر دې ټینګار نه کوي چې شامی ولسمشر بشار الاسد سمدستي له واکه لرې شي. دا خبره د ترګري مخنیوي لپاره د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ مشاور ټام بوسټ د جولای په شلمه کړې. نوموړي وویل، زما په فکر دا مهمه نه ده چې موږ ووایو ضرور به لومبی اسد له واکه لرې کیږي. البته امریکا غواړي چې اسد به په یو خاص موقع واک پرېږدي. ډونالډ ټرمپ د انتظامی دغه موقف د پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغې په مکمله توګه بدل دی، ځکه چې اوباما پر دې خبره ټینګار کاوه چې د بشار الاسد لرې کېدل به په شام کې د څه قسمه سیاسي حل برخه وي. نور غربي هیوادونو هم په دې وروستیو کې د اسد په اړه خپل موقف نرم کړی، چې پکې تر ټولو مهم فرانس دی. د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل مکرون د سپینې ماڼۍ دا خبره خوښه شوې چې وایي په شام کې څه قسمه امنیتي تړون ته تر رسیدو مخکې د اسد لرې کېدل باید شرط نه وي. بوسټ ویلي دي چې باید د شام د مسلې پوځي حل نه بلکې سیاسي حل راوځي. اور د په خبره د ټرمپ انتظامیه اوس اهم پر دې باور ده چې کچېرې اسد په واک کې وي نو د پرامن شام ډیر امید نشي کېدی. نو موږ زیاتوي کاسد اوس واک پرېږدي یا ورسته خو کلاړ شي نو بهتره به وي. بوسر دا سرګندونې وروسته له هغو کړي چې داسې راپورونه دي چې ټرمپ انتظامیه د سی آی اے د هغه پټ پروګرام ودرولو پریکړه کړې چې هدف یې د بشار الاسد رژیم زده یاغي ډلو ته وسلې او روزنه ورکول دي. د امریکا دغه پریکړه به ضرور روس خوشاله کړې وي، ځکه روس چې لډیر وخت رهیسې په امریکا ټینګار کوي چې د اسد ضد یاغي وسلوالو ته روزنه او وسله ورکول بند کړي، غواړي چې د شام د شخړې داسې حل راووځي چې له مخې یې د اسد واکمني وژغورل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګند امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د سی آی اے د یاد پروګرام بندول له دې عکاسي کوي چې ټرمپ له روس سره په کار کولو کې دلچسپي لري. دغه پروګرام پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال پیل کړی وو چې هدف یې په اسد فشار اچول وو چې له واکه لرې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنی مای کې دوه ونس پروګرامونه درته وړاندې کوو. خو سم لسنیمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي په تیرو 15 ورځو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د لوجې د وجل شو کسانو شمیر 70 ته رسیدلې او 119 نور ټپیان دي. د خیبر انتظامی چارواکو افغان زده کوونکو ته بغیر د پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلي دوا او د اړخت د باچا مینې په سکولونو کې د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د غلطۍ نه په هوایي بریدونو کې یو شمیر افغان سرتیري وجلي. د هلمند ولایت گورنر حیات الله حیات د دې پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړې ده چې په دې هوایي حمله کې لږ تر لږه دوه کمانډران وژل شوي. خو ویلي دي چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په دې پیښه کې ټول څومره کسان ځپل شوي. تیره ورځ سپینې ماڼۍ د صدر ټرمپ لخوا ایران ته خبرداری ورکړې چې که هغه ټول امریکایان چې دغه هیواد په غیر منصفانه توګه نیولي دي خوشي او واپس نه کړل، نو ایران به نوو او سنجیده نتایجو سره مخ شي. تیره ورځ د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جرنیل پخلی کړی دی چې امریکایي استخباراتي اداره CIA د شامی صدر بشار الاسد پر ضد د یاغي جنگیالو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو پروژه بندوي. خو زیاته کړې ده چې د دې پرېکړې دې سره هیڅ تعلق نشته چې ګوند امریکا دا کار د روس د خوشحالۍ لپاره کړی دی. سپینی ماڼۍ ویلی دی چې صدر ډونلډ ټرمپ د وال سټریټ یو سرمایه کار انتونی سکاراموچی د اطلاعاتو د څانګې نوی مشر ټاکلی دی. ویان شان سپایسر د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. د سربیا وزیر خارجه ویکا ډاچک وایي چې ډېر زور به د دغه هیواد په دریم لوی ښار نیس کې د روس د متنازع مرکز په اړه خبرې روښانه شي.
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر اوریدل. اوس هم روشانه مستقبل اونیز پروګرام درته وړاندې کوو. ورپسې تاسو د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدای شئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. د نړیوالو او ټولنیزو چارو کارپوهان په دې خبره متفق دي چې کوم هیواد کې وګړي په خپلا د پرمختګ هڅه کوي، وړې وړې مسلې شاته غورځوي او د تعلیم او ترقۍ په لاره روانېږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه هیواد به د پرمختللي هیوادونو په قطار کې شامل شي. څېړونکي د هر ډول پرمختګ لپاره تعلیم بنیادي شرط ګڼي او په دې نظر دي چې د لړ کې یوازې حکومت هیڅ نشي کولی، بلکې حکومتونه به د نړیوالو مرستو او خپل ولس په ملاتړ د علم رڼا خلکو ته د رسولو کوشش کوي. د خیبر پښتونخوا عبدالباقی عامر ګمریانی هم په دغه خلکو کې شامل دی چې خپل ځوان کول ته یې د تعلیم رسولو کار ته ملاتړ لیده. دی وایي د خیر ښېګڼې کارونو ته یې ژوند وقف کړی دی.
زه د تیرو 14 کلونو نه سوشل ورک سره تړلی یم. د پېښور یونیورسټۍ نه ما په بزنس ادمنستریشن کې ماستر کړی دی او بیا مې مختلف کنسپټ ترانسفورمیشن د شخړې وارولو او د امن راوستو کورسونه کړي دي په امریکا کې او پاکستان کې. زه رایټر یم، کله کله په اخبار کې کالم لیکم او یو کتاب زما د قلم بلیږي په نوم باندې د شاعرۍ کتاب چې شایع شوی و کال 2003 کې، او دغه کتاب د کال 2003 څلور مختلفو تنظیمونو د کال د ټولو نه غوره کتاب ګڼلی و. خپل کلي کې چاپېر چل کې د امن د سوکالۍ او د تعلیم خورولو کوششونه زما د ژوند حصه ده.
عامر ګمریانی لیکوال دی او د تعلیم په برخه کې هم ډیر کار کړی دی. دا مهال د سباون ایجوکیشن اکیډمي په نوم د یو سکول لپاره هلې ځلې کوي. دا چې دا سلسله یې څنګه شروع کړه نوموړی وایي،
یو تعلیمي اداره جوړول د وړوکوالي نه زما خوب و او زما د پېشورانه څنګه چې کوم دی هغه هم دې سره تړلی دي. زموږ کوشش دا دی چې موږ یو داسې تعلیمي اداره دلته جوړ کړو چې هغه د عدم تشدد، د مینې او محبت او د امن په اساس ولاړ وي او په دې خپل چل کې د عدم تشدد، مینې، محبت او چې کوم اقدار دي
هغه ته فیرو ورکی او هغه چې کوم دی خوارکی.
امیر ګمریانی نه مو پوښتلی هغه سرکاري او شخصي سکولونه چې په معیاري تعلیم خورولو کې د ناکامۍ سره مخ دي، سباون ایجوکیشن اکیډمي با د هغه نه فرق لري.
زمونږ چې کوم مشاهده وا او کوم چیزونه زمونږ مخې ته راغلي، هغه دا و چې یو هوټل ته سکولونه د یو ویژن او مشن نه بغیر شروع شوی دی. اکثر چونکه ضرورت ډیر زیات دی، سرکار هم حوصله افزائی کوي چې پرایویټ سکولونه دې کولو شي، نو په دې وجه باندې خلکو په خپلو کورونو کې، دکانونو کې، مارکیټونو کې، پلازو کې خپل بندوبست روان کړي او سکولونه جوړ کړي. نو دا سو ویژن او مشن یې په شا باندې نه دي. سباون ایجوکیشن اکیډمي زما خیال دی چې په دې علاقه کې لومړنی کوشش دی چې د یو خاص ویژن او مشن تاوی د لاندې په کار کوي.
دا چې دې لړکې دوی څه طریقه کار په پام کې لري نوموړي وویل،
موږ کوشش کوو وړو ته یو داسې فضا ورکو چې هغې کې د هغوی حقوق تحفظ وشي، د هغې احترام وشي، هغه مکمل شي، او د ماشومانو چې کوم ارتقایي ضروریات وي د هغې د پرمختګ او د هغې د شخصیت د جوړښت هغه ارتقایي عواملو ته نظر وشي، او یو داسې نسل تیار شي چې هغوی د خپلې معاشرې ته یو ښه افرادي قوت مهیا کړي، او چې کوم چیلنجونو سره موږ نن مخ یو او چې کوم مستقبل کې را روان دي، دغه چیلنجونه چې کوم دي دا واړه اکسپټ کړي او دوی دې ته ورته راغړ شي او د دې مخنیوي وکړي، او د خپل معاشره چې مده د دې د سوکاله او د دې د ودانۍ لپاره کار وکړي.
امیر ګمریانی وای سباون ایجوکیشن اکیډمي نومې دغه سکول با په سیمه کې د نورو سکولونو لپاره د لارښود کردار ولري. نوموړی وای ځینې شخصي سکولونه خلکو تښته کاروبار په مقصد جوړ کړي چې په نتیجه کې یې د علم رڼا خورېدل ډېر ګران شوي دي.
شل فیصد ماشومان چې کوم دي هغه به د غربت لکیرې نه ښکته چې کوم خلک ژوند تېری، د هغې نه موږ اخلو، او د هغې تعلیم به مکمل فری وي. د هغې د سونه اخراجات چې دي کوم دي تعلیمي سکول ته راتله، یونیفارم، کتابونه، ټیوشن فی، دا سیزونه به د هغې دپاره نه وي. شل فیصد وړو دپاره مکمل فری ایجوکیشن دی، او بیا په هغه شل فیصد کې چې کوم دی شپېته فیصده به چې کوم دی هغه جینکۍ وي، ماشومانې به وي، او څلوېښت فیصده به هلکان وي. ځکه چې له بده مرغه د زنانو تعلیم دپاره دلته کې ډېر کار نه کېږي. نو دغه سیزونه دي چې زما خیال دی چې دا دا ثابتوي چې دا یو کاروباري او یو بزنس دپاره دا هلې ځلې نه دي، بلکې دا د تعلیم دپاره دي.
نوموړی وای دوی د ولس نه د مالی مرستو غوښتنه نه کوي، خو د خپل وطن د پرمختګ په خاطر ترې اخلاقي ملاتړ ضرور غواړي. د دې تعلیمي منصوبې په اړه د یوې لنډې دمې نه پس نور تفصیل هم درکوو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې اورئ چې غیر سرکاري یعنی شخصي سکولونه د تعلیم په پرمختګ کې څومره کردار لوبولی شي، او دا چې نوی کول سولې او د نوي دور تقاضو سره څنګه برابرولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د پیښور سره نږدې د سباون اکیډمي په نوم د یو سکول حال درکو چې جوړونکي عامر ګمریانی یې د پښتون ولس د روښانه سباون سره تړلې بولی، او په دې نظر ده چې په دې مشکل وخت کې د پښتنو توجه معیاري تعلیم ته پکار ده. نوموړی وایي د دې ادارې د څارنې لپاره یې یو بورډ آف ډایرکټرز هم جوړ کړی دی چې پکې د ژوند د بېلابېلو شعبو ماهرین شامل دي. په دوی کې ډاکټر اکمل خان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
از هاوس افیسر یو جاب کوم، او زما چې کوم دی سبق ویلې دی یو عام سکول نه ویلې دی. خبره دا ده چې زه خپل هم چې کله په خپل سکول کې ټایم تېرولو، او بیا چې کوم دی کالج کې، نو ما دې سیزونه مې ډېر فرق مې محسوس کولو چې یار موږ لا چې کوم دی سبق والا سیستم دی، کوم سکولونه دي، کوم کالجونه دي، ما خواهش وو چې دغه سیزونه پکې وي، دغه هم پکې وي. دې د وجې نه موږ نور هم خطر بیت شوی، خو ډېرې کمیانې پکې وي. نو هغه د وجې نه ما ته به دا محسوس کېدو چې داسې څه تعلیمي ادارې په کار دي زمونږ په خپلو علاقو کې چې هغه د کمې کمیانې دي څه مسلې دي زمونږ کالج کې دام پوره شي نو دې نه به ډېر ښه طلبا وځي او د نه ډېر ښه معاشرې دپاره به مفید وي او خپله به هم چې کوم دی پروفیشنلی به هم چې یو خاص سیس کې چې کوم دی نورو ملکونو سره ژوند مقابله چې کوم دی کولی شي.
دا چې د یو ډاکټر په حیث د سباون اکیډمي د پرمختګ لپاره څه کردار لوبولی شي نوموړی وایي
تعلیم داسې دی که نه چې دا بالکل د بنیادی چیز دی انتہائی بنیادی چیز دی باندې چې کوم دی هر یو چیز علاج کیږي موږ د صرف صحت علاج کوو د تعلیم باندې د صحت علاج هم کیږي دې باندې د روحانی علاج هم کیږي دې باندې داسې هم کیږي چې داسې تاسو ښه تعلیم ورکوئ سکولونو کې داسې به کیږي چې ماشومان بالکل بیماری کې به هم نه دا یو قسم د طب والا هم که زه ورته وایم چې یو حصه دی او طب والا ډېره بهترین حصه ده چې کوم ورته موږ انګلیس کې پرایمري پریوینشن وایو چې موږ کوشش دا وکړو چې ماشومان یا خلک بالکل بیمار هم نه شي خو ډاکټر خو اصلي کې کار دا پکار دی چې بالکل دومره خلک اویئر کړو موږ خلک به دومره پوهې کړو چې یاره داسې کوئ داسې مه کوه چې بالکل د بیماری کې نه دا به چې کوم دی یو طب والا یو آخری درجه به وي نو چې کوم دی د سکول ته ټایم ورکوم دی چې کوم د انسټیټیوشن څه به ونه چې اکیډمي دی دې نه زه دام زما د طب والا خپل حصه جوړېږي زه ماشومان چې کوم دی نه بیماریږي نه دی بیماریږي نو دې به خامخا هر یو کار کولی شي ځکه ما کوم دغه نشته دی چې خامخا ټایم وباسم ورته چې څومره ماته ټایم لګېږي چې دا زما طب والا چې کوم دی هغه دغه کار پوره کوي چې کوم ما خپل شوق ما کوم یعنی کتر دی هغه پوره کوي دی
ډاکټر اکمل خان وایي سباون اکیډمي با د موجوده تعلیمي ادارو نه مختلف وي بلکې د نورو لپاره به یو مثال وي
چیلنجز به وي بالکل ګرانې مسلې به موږ مرحلې به راځي چې دا سکولونو مقابله به هم وي او نورو خبرې به هم پکې راځي ډېر ګران کار به وي بالکل خو دغه دی چې نیت موږ ښه دی او نیت شرف سره چې کومه دی خامخا به دا کوو موږ یو قسم ته ډیووشن دی چېره دا کار موږ پرېښوونکي نه دی موږ به چې کوم دی داسې نه چې بس نه کېږي څه مسله ګران مرحله پکې راشي نو موږ به پرېږدو مایوسه به شو نه دا کار موږ نه کوو موږ چې کوم څه مسله به هم وي څه نه څه طریقې سره به چې کوم دی حل روباسو او دا چې کوم دی څه به هم کې کشن کېږي دا به مخ
د انساني حقوقو ماهرین وايي پاکستان کې په موجوده وخت کې د سکولونو او مدرسو د زده کوونکو د سوچ فکر ترمنځ لوی فرق پیدا شوی چې لوجی په ټولنه کې انتشار رامنځته کیږي. ډاکټر اکمل خان په دې حق لوایي
مثلا نور مسجدونو مبارک دا خبرې به نه وي په دې کې چې اچھا د تاسو نه مستبر روان دي نو موږ په دا ډول تخیل چې برداشت ولا چې کوم ماحول موږ جوړ کړو چې به بس نه برداشت وي په بل مذهب ولا چې بل خیال ولا کس وي تاسو ترې نه دغه چې په یو ځی باندې دي نه یو بل خیال ساتي دا د مطلب نه چې خیال هغه بدل دی هغه مذهب بدل دی هغه کوم دی څه بل څه بدل دی نو ته به هغه سره چې کوم دی قتل کوي به یا به پور باندې ظلم کوي دا خبرې په کلي رواداری او چې کوم دی بایچاره به وي
نو وړه وای ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې هر فرد یې په دې کې برخه واچوي نو ځکه د ځان نه زیات د قام ګټې ته فکر پکار دی
موږ به یو قسم ته چکر ته یو چې اچھا غوښه پیسې وګړه او اوخره ځان ته کور جوړ کا واده او کوم مرشه نو کومې ځان کې دا خبره وي نو دې سره به هیڅ تبدیلی نه راځي موږ څنګه به موږ کوم څنګه به هغه شان پاتې کیږي دې د پرزوري خبره دا ده چې موږ داسې کوي څنګه تاسو ته دا ښه کور دی تر څو موږ جو پکاره یې ټایم پتی واسو چې څه هم شي دې کې نقصان هیڅ نه شته نقصان کوم مالی نقصان دی نو په فائدہ هم دا چې قومي فائدہ دې پکې موږ ته پکاره چې کوم خپل فائدہ دې هغه لږ شان دې سره تکو او کوم قومي مفاد دې هغه زیات قومي مفاد څه کوم مخکې کول پکاره دې چې کله قوم پښې نو موږ هم قوم پر دې اوټومټیکلی چې کوم نن ورون پر خپل باندې خوشو نو دې لپاره دا یو قسم ته اتر خبره ده چې اول قوم مخته کی هغه د سړي لپاره کوشش وکړي ټایم ورته وځي نو ټول به خاصي سر کوم نه مي بچي به هم شي چې کوم نور بچي روان دي نور نسونه روان دي ټول د پرې خما حال وي او خفي زابون.
ډاکټر اکمل خان د سباون اکیډمي د سارنې د ټیم کړه دی. عامر ګمریانه چې لیکوال او شاعر دی د یاد سکول بنیاد یې په دې سوچ ایښې ده چې خپل نن د راتلونکو نسلونو خدمت توقف کوي دې لپاره یې یو شمېر قرباني ورکړي او پاینده کې لا نورو ته تیار دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د قاموس پوهنې په اړه د یو لیکچر نوٹ حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به لزوان شاعر زمیر احمد احمدی سره د هغه په شاعرۍ لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې د ډولۍ د ارزښت په کمرنګۍ هم رپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو 13 اونۍ په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د غونډې برخوالو ته په قاموس پوهنه لیکچر نوٹ تیار کړو. دغه لیکچر نوٹ د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړي استاد عبدالقیم زاید مشوانی وړاندې کړو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځید. نور حال په رپورٹ کې. ختیس ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوانو شاعرانو لیکوالو او ژباړونکو لپاره د قاموس پوهنې په اړه لیکچر نوٹ تیار کړی و چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ځوانو لیکوالو او ژباړونکو لپاره په قاموس یا ډیکشنری باندې پوهېدل ضروری دي، نو ځکه یې د بهیر غونډه قاموس پوهنې ته ځانګړې کړې وه.
زمونږ زیاتره ملګري چې دي ژباړې کوي او د ژباړو په برخه کې قاموس ته اړتیا پیدا کېږي. بله خبره دا ده چې ځینې زمونږ لغتونه دي چې څو معناوې لري، او بله خبره دا ده چې سر و کار مو د قاموسونو سره دی. ځینې لغات که مونږ د کلاسیکو شاعرانو شعرونه لولو نو په هغې کې هم داسې لغاتونه پیدا کېږي چې هغه باید په ځینو معناګانو یې زیاتره ملګري نه پوهېږي. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې اول په قاموس پوه شو او بیا دغه لغتونه په قاموس کې را پیدا کړو. نو د دې لپاره چې د قاموس پوهنې په برخه کې ځوانان پوه شي او د قاموس کې د لغتونو په پیدا کولو پوه شي او د هغوی په هغه مخففاتو پوه شي، نو دا مو اړینه وبلله چې د قاموس پوهنې په اړه لکچر برابر.
د غونډې ګډونوال خوشاله و چې په قاموس پوهنه یې په زړه پورې بحث واورېده او په دغه برخه کې زده کړې ترلاسه کړې. ځوان شاعر او ژباړونکی حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وایي په قاموس پوهنه او له قاموس څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې یې له لیکچر نوٹ نه ډیر څه زده کړل.
دغه یو غټه خلا موږ په ژبه کې لرو چې موږ تر اوسه پورې د قاموس په اړه پوره معلومات لرو، بلکې په دې کې کار نه دی شوی ډیر. لکه دلته ما د قاموس نه یو دا زده کړل چې د قاموس معنا مال زده شوله، چې دلته په دې اړه مختلف نظریات د خلکو. دویمه خبره دا و چې زه په دې باندې وفهمم چې څنګه موږ د یو لغات د پاره هغه لغات چې په خج باندې تغیر د معنا کې د هغه شکلونه مو فونیمیک کلیپ باندې وپېژندل، او همدارنګه په دې باندې وپېژندلم چې د دارۃ المعارف او د قاموس ترمنځ توپیر څه دی. په قاموس کې باید لغات سره کم راواغستل شي، شکل به څنګه ولیکل شي، د هغه تشریح به سره کم شي. نو زما لپاره ډېر جالب او دا بس په دې هیله چې دا وغځېږي دا لړۍ په پښتو کې یو مهمه موضوع ده.
لیکوال او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاید مشوانی چې د اکاډمۍ تر سوري لاندې پښتو تشریحي قاموس هم لیکلی او بهیروالو ته لیکچر نوٹ برابر کړی و، وایي چې لا هم په پښتو کې د قاموس لیکنې بهیر تکنی دی. په کار ده چې حکومت ورته پوره پاملرنه وکړي.
اوس زه فکر کوم چې د نړۍ نه افغانانو الهام اخیستلی دی. اوس یوازینی شی چې هغه ته کلک اړتیا لیدل کېږي هغه د دولت پاملرنه ده، چې دې برخې ته کلکه پاملرنه وکړي. د دې دپاره هماغه مسؤول ادارې چې دي د هغو په منځ کې مسؤول اشخاص وټاکي، هغوی ته یو کړنلاره جوړه شي او د هغو نه واخیستل شي چې موږ په کومه برخه کې کمبوتات لرو، څه ډول قاموسونه ولیکو، او په دې ډول موږ مخکې لاړ شو. زه فکر کوم چې اوس د خلکو هغه تجربه دومره شوې ده، امکانات یې دومره شوي دي چې د ډېرو نورو ژبو سره به موږ ته چا خبره په دې لږ وخت کې یو سیالي وکړی شو.
د ختیس ادبی بهیر مسؤلین وایي چې دوی د اونیزو غونډو تر څنګ په میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په بیلابیلو ادبی موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي چې د ادبیاتو په برخه کې بهیروال په ډیرو مسایلو پوهه کړي دي. باختر ستوری گرانو مینوالو، ځوان شاعر زمیر احمد احمدی یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په لږه موده کې د ښه شعر په ویلو سره د اهل ذوق پام ځان ته راړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه په شاعرۍ د یوې لنډې شان مرکې اورېدو ته را بولم.
احمدی صاحب، کدا راته ووایي چې عمر به دې څو کاله وي، تعلیم دې کړی او څو کاله کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راوتی؟
مننه بچ صاحب، عمر مې شل کاله دی، تعلیم څه کال د دولسم څخه فارغ شوم، کانکور امتحان مې هم ورکړ. د دې تر څنګ تقریبا څلور کاله کېږي چې شعر لیکم.
په دغه څلورو کلونو کې به تاسو څومره شاعري کړې وي؟
که د شمیرو له لحاظه وګورو تقریبا ډېره شاعري راځي، خو دغسې هغسې غزلې چې ملګرو داد راکړې او ویلې چې هغه دی، نو د هغې شمیرې ته په کتو تقریبا ډېر څلوېښت غزلې راځي د دې څلورو کالو په موده کې. البته
دا هغه دي چې ستا ملګرو خوښې کړي او که نه، ستا خپله هم پې زړه اوبس کړي دي.
شاعر ته خو خپل هر شعر ښه ښکاري، او کله چې بیا خبره د هغې شي نو زه شخصا بیا خپله داسې یم چې ورځ تر بلې د انسان فکر په بدلېدو کې دی. ډېر کم شعرونه به وي، کم شمېر به وي چې زما په خپله زړه ووس کې.
نن سبا چې زه د زلمی شاعران ګورم، شعر یې له لیکلی نه وي، بیا فیسبوک ته ورکړی. تاسې هم یو نیم شعر کله کله فیسبوک ته ورکوئ؟ آیا کله چې په فیسبوک کې ستا شعر نشر شي تنده دې پرې ماتېږي، او که نه چېرته په غونډو کې یووي بیا پیستا تنده ماتی؟
عبید صاحب، دا خو اصلا د دواړه خپلو کې سره مقایسه کېدای نه شي چې یو غونډه کې د سړی خپل شعر وایي په فیسبوک کې د شعر کې. لومړی مهمه نقطه دا ده چې په فیسبوک کې په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم شعرونه شعر کېږي او کوم داد چې درکول کېږي، هغه ټول کاذب داد وي. یعنی که څوک هر قسم ته شی فیسبوک ته پورته کړي د شعر په نامه، خلک ورته واوالي کړي. په لیکلې بڼه که موږ تاسې وګورو، چا سره بحث کول او په خوله باندې مخامخ بحث کول، د ځمکې آسمان فرق لري سره. دا یوه سهوه ده چې سړی دفتن شعر لیکي او فیسبوک ته دې پورته کوي. ما خپله د استاد همکار د خولې نه اورېدلي چې ښه شعر هغه شعر دی چې هغه سره تر ډېره پورې سړی پاتې شي. یعنی یو شاعر شعر یوه شپه لیکي، د انسان فکر ورځ تر بلې په بدلېدو دی. سبا ته دې راشي، بیا دې دا خپل شعر وګوري، ګوندې که په دې کې کومه نیمه نقطه، کوم بیت، کوم بدیل یا کوم اشتباه تر نظر لاندې راشي، هغه دې سم کې. بیا دې بله شپه بله ورځ دې بیا راشي، بیا وګوري. هغه نه وروسته چې ښه ډاډه شو، بیا دې یو ملګري ته وښي. بله پاتې شوه په فیسبوک کې د شعر د شعر کولو مسله. نو دا زه فکر کوم په فیسبوک کې د شعر کولو نه ښه دا ښه لاره دا ده چې په یو غونډه کې دې یا یو شاعر ملګري ته دې یا یو د ادب مینوال ته دې دا شعر وښي چې ما خو د شعر په نامه دا شی لیکلی دی، دا قابل د لوستو دی او که نه. باید په فیسبوک باندې اتکا ونیشي، ځکه چې هغې دادونه چې دي کاذب دي. اصلا
په ننګرهار کې خو بېلابېلې فرهنګي غونډې دي، مشاعرې هم کوي، تنقیدي غونډې هم کوي، لیکچر نوټونه هم تیاروي. تاسې هم داسې ادبي غونډو له ځای برخه پکې اخلي، خپل شعرونه پکې وایي؟
ننګرهار کې بېلابېلې غونډې شته دي، هر اونۍ غونډه کوي. د مثال په تور زه ختیځ ادبي بهیر یادولی شم چې فعالیتونه کوي، ورزمه. لویه ګټه یې دا ده چې هغه مشران چې هغو سره مونږ په احتاپ پوهنتون کې تیر ورسره بحث نشو کولای، هغې مونږ سره راځي په آزادانه ډول کښېني، بحث کوي، مونږ ته لیکچرونه راکوي. یعنی مونږ ته دا موقع برابرېږي چې مونږ ته آزادې پوښتنې وکړو، آزاد بحث وکړو، یو د استعداد غوړونې په برخه کې، بل د جرأت د زیاتولو په برخه کې، بل دغه مشران چې راځي خپلو کې بحث کوي، دغه کشران ترېنه زده کوي. او دا یعنی هغه منطقي دلایل په خپل ذهن کې له ځان سره اخس کوي چې هغې په هغو غټ غټو کتابونو کې نشي اخیستی ترېنه.
نستا د خبرې مطلب دا دی چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې چې ته ادبي غونډو له تللی، تا ترېنه ډېر څه زده کړي دي، او ستا په شعري صلاحیتونو یې هم مثبت اغیز کړی دی. همداسې ده؟
بالکل عابد صاحب، طبیعي خبره ده چې هغه د خپل سینیئرس نه خلق زده کوي. هغه زما په شعر باندې بېلابېلو ملګرو نقدونه کړي، وخت په وخت باندې ما ته نظریات را کړي دي، ما ته نه ډېر څه زده کړي دي.
نو اوس د خپلو شعرونو نه داسې یو شعر ووایه چې هم پې ستا زړه اوبه وڅکلي، هم پې د مشال راډیو د اورېدونکو زړه اوبه وڅکي.
که ډېر وي نو راکم، که نیمې ستا نیمې زما، تقسیم دې د زړه غم، که نیمې ستا نیمې زما.
ډېره له
چې ستا زړه له ما صبر شي، زما زړه له تا صبر، اوبه په ملا دم، که نیمې ستا نیمی زما
وا
سپرلی دی ستا په برخه وی خزان زما په برخه حصه حصه موسم ک نیمی ستا نیمی زما چې ته هم گنهګار شی او زه هم گنهګار شم زما دی نن قسم ک نیمی ستا نیمی زما
ډیره مننه خوشاله اوسی
مننه عابد صاحب کور ودان من
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني کلتور کې ډولۍ داسې یو ارزښت دی چې د پلار له کوره پکې ناوې د هلک کور ته ورولي خو په دې وروستیو کلونو کې د ډولۍ ځای ګلپوش موټرو نیولی چې د ډولۍ ارزښت یې کمرنګه کړی دی. د ډولۍ په ارزښت مو څو تن لیکوالان په دغه رپورټ کې درغږولي دي. دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي. دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوې به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جراګان موږ خو ځان مړ کولو موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو، دېکې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي، لختۍ له ولویږي، غاټې غلغلمغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدای که هغه مېړه نه زړه تور شي پسي ته یې دغې غم کوي. اوس خو دا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوږیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوې درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرۍ ده. خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه سوچ درنده وخیږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي. خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو یا هغه سکینو چې دا کې او تیږې وساچو زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار له کوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی اثر ما د جلال آباد د ښار څخه په ښارونو کې حدود داده چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګل پوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګل پوش ګاډی کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسیږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوی او شاو دواړه په مغه ګل پوش ګاډی کینول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولې دی، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کیږي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.